بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ازن نن د جمعې مبارک ورځ د 2400 لومړي هجری لمریز کال د غبرګولی شپږمه د 1443 هجری قمری کال د شوال 15 او د 2022 میلادي کال د مئی 18 نیټه سره سمون خوري. ازن لکه څنګه چې خبر یاست نن د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزه غمجن ورځ ده چې په دې مناسبت نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو پتیالیو پتیره بیا تاسو محترم اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. ایزانو زمونږ په نانه خبرونه کې لمامل سره سم لمړی خبرونه اوردل شي. بیا ارتي سیاسي تفسیره وړاندې کوي چې د ایران او د روسیې ګډه سوداګري زغونډه د اړیکو د پراخولو لپاره د دواړو لورو د چمتووالي اعلان تر عنوان نه دی. بیا درته د تاریخ پانه پروګرام وړاندې شي چې لدې ورسته هم د قرآن پلوشونیس پروګرام اوردل شي او په پای کې هم افغان کډوالو ته د ایران د خدماتو په حق لارته یو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي چې پم دې سره زمونږ د خبرونه هم سر ترسي. parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایټ ترکتیا ځان یو لاندې د مکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې. تا تهران دې د ایران د اسلامي جمهوریت غو سمپا مکړې د محال خبرونه ده. لومړی هم د خبرونو لنډیز. د ایران په شمول اکثرا اسلامي نړۍ د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت په ویر او غم کې ډوبه ده. د ایران او پاکستان خارجه وزیرانو کتنه او سلاو مشورې کړې دي. سردار سلامی وایي چې د اسرائیلو ترهګرو اعمالو ته ځواب ورکول کیږي. عمران خان ویلي چې د امریکا نوکر او ګوډاګې نه دي او طالبانو د انجونو د ښوونځیو لپاره اته کسیزه کمیټې جوړه کړه. بشپړ خبرونه. د ایران په شمول اکثرا اسلامي نړۍ د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت په ویر کې ډوبه ده. نن 1443 هجری قمری کال د شوال 15 چې د 2022 میلادي کال د مئی 18 نیټه سره برابر ده د نړۍ د شیعیانو د شپږم امام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت کلیزه ده. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په خپل مبارک ژوند کې وتوانی د یو ستر علمي او کلتوري غورزنګ پیل کړي او د شیا مکتب علمي ستنې پیاوړي کړي. هغه وخت چې ویجاړونکي او اسلامي ضد افکار د سوچا اسلام په لاره کې ستر خطر وو، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په خپلو علمي مجاهدتونو سره د اسلامي ضد افکارو د خپرېدا مخنیوي وکړ. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د تشیع مکتب د جوړولو په لاره کې ډیر زیات تکلیفونه وکړل ترڅو د اسلام د حقیقت او دینی عقلانیت د ستنو په اساس د ستر غورزنګ بنسټ کېږدي. په منطق او استدلال سره د حضرت امام صادق علیه السلام ویناو مناظرو او دینی شبهاتو ته ځواب ویل د تشیع مکتب په احیا کې ډیر مهم رول درلودلی دی. د ایران رادیو او ټلویزیون اداره د ولایت د اسمان د شپږم ځلان د ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې در رسیدا په مناسبت یو ځل بیا د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو په تیر بیا تاسو ګرانو اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوي. د ایران او پاکستان خارجه وزیرانو کتنه او صلاح او مشورې کړې دي. د ایرنال راپورت سره سم د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان او د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری د سویزرلند په داوس کې د اقتصاد د نړیوالې غونډې په ترڅ کې د دواړو خیزه تجارت د پراختیا او عملیاتي کولو د لارو چارو د سرحدي بازارونو د پراختیا او د افغانستان د بدلونو په اړه صلاح او مشورې کړې دي. بلاول بٹو زرداری لا امیر عبداللهیان سره په کتنه کې په ټولو زمینو کې لا تهران سره د ورورګلیزو اړیکو د پراختیا لپاره د اسلام آباد په ګروهنه ټینګار کړی دی. بلاول بٹو زرداری همداراز د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر له خلکو د ایران په بيدرغه ملاتړونو او د بلوچستان صوبې په ځنګلونو کې د اور د مړولو لپاره د ایران د اور مړکونکو الوتکو د ورډیګلو قدر ونه کړی ده. دا پاکستان خارجه وزیر دا افغانستان په زمینه کې هم جوته کړه. ایران پاکستان د گاونډیانو په توګه د افغانستان په موضوع کې لنګ دی لایو بل سره غکمل دي. د اسرائیلو ترهګرو اعمالو ته ځواب ورکول کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک عمومي کمانډان ټینګار وکړ د اسرائیلو ورستي ترهګر جنایت ته ځواب ورکول کیږي او دښمنان باید په تما ووسی. سردار حسین سلامی د شهید سیاد خدایی د یاد بود په دستورو کې لا ایران پریس خبری آژانس سره په خبرو کې ویل چې امریکا او اسرائیل د تیرور دوا رژیمونه دي چې د هیروشیما او ناګاساکی د جنایت په شان په ډل وژونکو وسلو سره خلک وژني او یا تیرور ته مخه کوي. د سپا عمومي قماندان زیاده کړه امریکایي او اسرائیلي دښمنان کله چې په میدان کې ماته خوري نو هم دغه مرموزو پیچلیو رودو ته مخه کوي او تیرور تر سره کوي. سردار سلامی ویل د امریکا او اسرائیلو رجس خانې به د غش داخستو لپاره د اسلام ایران په هوډ کې خند را میسته نکړي شي او دغه تیرور جواب ورکړل شي. عمران خان وایي چې د امریکا نوکر او ګوډاګي نه دی. زموږ خبریال راپورټ راکوي د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان په یو ټویټ کې ولیکل امریکا او د هغه اوزارونه له هغه سره مبارزه کوي ځکه چې هغه په عراق او افغانستان د امریکا د حمله مخالف دی. عمران خان زیاته کړه د سیونست رژیم لخوا د فلسطین لا نیواک او سیونستانو ته د قدس له ورکولو سره مخالف دی او هغه د امریکا نوکر او ګوډاګي نه دی. عمران خان د اپریل په لسمه نیټه د پارلیمان د نه باورۍ له لارې له لومړي وزارت لیرې او شهباز شریف ته هغه ځایناستی شو. د اوکراین او روسیې په وړاندې د عمران خان دریځونه د امریکایانو د ګروهنې په اپوټه وو. د امریکا د خارجه وزارت یو رتبه چارواکي عمران خان په څنګ ته کولو ګواښلی وو. عمران خان خپله څنګ ته کیده د دغه ګواښ د عملي کولو لپاره د واشنګټن او د پاکستان د مخالفو ګوندونو له ملګرتیا سره اړوند بولي. د پاکستان د سفیر په قرباتوب د افغانستان په اړه د سیمې د سفیرانو غونډه شوې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په کابل کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د سفیرانو غونډه جوړه کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا غونډه یې په خپل سفارت کې جوړه کړې ده او د اسلامي ایران، ترکیې، ازبکستان، ترکمنستان هیوادونو او اسلامي ملګرتیا سازمان سفیرانو پکې برخه درلوده. پاکستانی سفیر ویلی چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې، ثبات، پرمختګ او ورسره د سیمې د تړاو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو زیاتو منتقدینو د دغه غونډې په اړه مختلف بحثونه کړي دي. طالبانو په دې اړه کوم خبرګون نه دی خوده. طالبانو د انجونو د خونځو لپاره اته کسیزه کمیټه جوړه کړه. د طالبانو حکومت وایي چې وا اته کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې د انجونو د خونځو د پرانستلو لارې هواره کړي. د طالبانو د حکومت مرستیار وایند انعام الله سمنګانی په وینا د دوی د حکومت د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی به د دې کمیټې مشري پر غاړه ولري. د زیاته کړه د اته کسیزې کمیټې چې دینی عالمان پکې شامل دي لا شپږم ټولګي پورتانجونو د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې ولړ کارونه کړي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې دا ستونزه حل شي. د تیر کال د اگست په 15مه طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د انجونو ښوونځي بند دي. دوی تیر کال ژمنه کړې وه چې د ژمي له رخصتۍ وروسته به ښوونځي بیرته پرانیزي، خو د عمل په دریمه په داسې حال کې چې زده کوونکي ښوونځیو ته تللي وو، طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړ شي. د طالبانو دا اقدام په داخل او بهر کې له سختو نیوکو سره مخامخ شوی دی. د طالبانو د واکمنۍ چارواکو د حج د سګنیو مراسمو لپاره د ځینو تدابیرو د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې له آریانا افغانوي شرکت سره یې د حجیانو د لیږد او بیرته راستنېدو هوکړه لاسلیک کړې ده. سرچینه زیاتوي چې یاد هوایي شرکت به له ټاکل شوي ونډې څخه نیمایي حاجیان د وړاندې شویو شرایطو مطابق او د هوایي چلند د موجوده معیارونو په پام کې نیولو سره عربستان ته د حج ادا کولو لپاره انتقال او له دستور وروسته به بیرته هیواد ته راستنه کړي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په 1400 لومړي کال کې د افغانستان حاجیانو لپاره 1502 تنه ونډه په نظر کې نیولې شوې ده. دا مراسم سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي او سلګونو زره افغانان پکې د ګډون هیله لري چې افغانستان د نړۍ په مخ یو کمساري بشري غمیز تجربه کوي. کابل کې یو 2 کلن ماشوم لا تختونکو ژغورل شوی دی. په کابل کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې امنیتي ځواکونو د 12مې اوزې په مربوطاتو کې یو 2 کلن ماشوم د انسان تختونکو لا منګولو آزاد کړی دی. د دوی په خبره د قضیې په تړاو 2 تنه نیول شوي او څېړنې ترې پیل شوي دي. طالبانو د تختول شوي ماشوم او تورنو تختونکو هویت او د پیښې نور جزئیات نه دی په ډاګه کړي. د طالبانو لا واکمنې دو سره په افغانستان کې د انسان تختونې او نورو جنایي پیښو خبرونه زیات شوي دي. طالبان بیا د تختونکو د نیولو او تختول شوو کسانو په ژغورلو کې د ډیرو هڅو او لاسته راوړنو خبر ورکوي. او رسته خبر دا چې اوکرين ته د وسلو استول د دغه هیواد تباکي يرنا خبري آژانس وایي چې د روسیې د خارجه وزارت تواندوی میرمن ماریا زاخاروا په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې اوکرين ته د ناتو د غړو هیوادونو د وسلو استول یوازې د دغه هیواد لا تباکي د اثر مرسته کوي. په اوکرين باندې د روسیې د پوځي عملې لا پیل لیدا رئیس د ناتو غړو هیوادونو او د دوی متحدانو د اوکرين په جنگ کې لا نیخ په نغلاس وهنه ډډه کړی دا، خو اوکرين ته وسلې مهمات او سوانګ ورکي. روسیې په ځلنو اوکرين ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو د استولو او د جنگ د اوږدېدا د پایلو په اکلا خبرداري ورکړې ده. هغه ویل چې اوکرين ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو استول یوازې دغه توهم تلمن وهي چې د روسیې او د اوکرين د مشکل د ختمولو لپاره به یوازې موجوده حل لارې پوځي عملیات وي. دا د دې مهال خبرونه لا پاملرنې میوه دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د ایران او د روسیې ګډه سوداګریزا غونډه د اړیکو د پرخول لپاره د دواړو لورو د چمتووالی اعلان دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران او د روسیې ترمنځ ګډه تجارتي غونډه د چهارشنبه په ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو د وزیر او د روسیې د لومړي وزیر د مرستیال په ګډون سره په تهران کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې د دواړو هیوادونو چارواکو او سوداګرانو د تجارتي اړیکو په تیرابیا د تیلو او د ګازو په زمینه کې خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر جواد اوجی په دغه غونډه کې ویل چې غواړو چې روسیې سره د خپلو سوداګریزو اړیکو کچا پر روان حکومت کې 40 میلیارد ډالر ته ورسو. ایران او روسیا دواړه لا بندیزونو ښکار ګرځېدلي، خو د هر اړخیزو اړیکو په پراختیا سره مونږ کولی شو ټول بندیزونه شنډ کړو. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال الیگزینډر نواک هم وویل چې په اقتصادي او سوداګریزو ډګرونو کې د ایران اسلامي جمهوریت روسیې لپاره د ډاډ وړ ملګری دی او د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې هم خپل اوج ته رسیدلې دي. ایران او روسیا په دوړخیزو زمینو کې په تیرابیا په اقتصادي پوځي او امنیتی اړیکو کې همدارنګ د امریکا د یو اړخیز پالنې سره د مقابلې په شان په سیمه ایزو او نړیوالو چارو کې ستراتیژیکې ګټې لري چې په ورستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او لپاره د زمینې د برابرېدو سبب ګرځېدلې دي. ایران او روسیا د 2001 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د اسلامي جمهوریت او د روسیې د فدرېشن ترمنځ د متقابل اړیکو او د ملګرتیا او د اصول تر عنوان لاندې یو شل کلنه موافقه لاسلیک کړه. اوس هم دواړه هیوادونه په اقتصادي ډګرونو کې د یوې نوې موافقې د لاسلیک کولو په لټه کې دي. ماسکو ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی تر وروستي سفر چې په جنوري میاشت کې ترسره شو او همدارنګ د یوکرین او د روسیې ترمنځ تر شخړو وروسته د تهران او ماسکو ترمنځ د ملګرتیا او زمینه پراخه شوې ده او په مختلفو زمینو کې من جمله د انرژي، ترانزیت، انفارمیشن ټیکنالوژي، معدنیاتو، کرهنیزو او درملیزو ډګرونو کې د ملګرتیا لپاره د دواړو هیوادونو اراده پیاوړې شوې ده. د ترکمنستان او قزاقستان لالارې روسیې سره د ایران د ریل پټلۍ د اتصال او د ترانزیټي توکو او ایران سره د روسیې د جنوبی اړخ ګمرکی فعالیتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو سوداګریزو چارو له جملې څخه دي او دواړه هیوادونه د ترانزیټي سازو سامان او بنسټیزو پروژو د بشپړولو څلور موافقې لاسلیک کړي دي. الیگزینډر نواک په دې اړه ویلي چې د شمال جنوب د کوریډور د پروژې بشپړه کیده دوړخیز ملګرتیا او ضرورت لري او ایران کولی شي د روسیې او سیمې لپاره د ترانزیت په مرکز بدل شي. یاد کوریډور د دې ظرفیت لري چې د هندوستان له بایرې نیولې بیا د بالټیک او سکانډینیوي هیوادونو پورې یوه ترانزیټي لاره رامنځته کړي او تجارتي توکي له دغې لارې څخه لومړی له هندوستان څخه د عمان او فارس خلیج په سمندرونو کې د ایران بندرونو ته راځي او بیا روسیې ته لیږل کیږي او بیا اروپا ته لاره پیدا کوي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پانه ریزت منو اوریدون کو از مفاتیمی سلامونه و منی عزیزان و اسم ده تاریخ یا بل پانه تاسو ته ورندی کوم. نن د جمعه مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د خبرګولی د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1438 هجری قمری کال د شوال د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د می له 20 نیټې سره برابر ده. یو زر 1295 کال پخوا د 1438 هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه د خدای ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو لمسی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د ظالم عباسی واکمن د منصور دوانقی په حکم شهید کړی شو. امام جعفر صادق علیه السلام په 3 هجری قمری کال کې په مدینه منوره ښار کې نړۍ ته سرګرانه کړي او د خپل قدرمن پلار حضرت امام محمد باقر علیه السلام او با ایمان مور پر لمن کې وروزل شو. هغه حضرت په 10 کلنۍ کې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام له شهادت وروسته د امامت مسؤلیت په غاړه واخیستو او د مسلمانانو لارښود شو. د هغه حضرت د ژوند پړاو او د پنځو اموي واکمنانو او د دوو عباسي واکمنانو د حکومت له پړاو سره برابر وو، او په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر د عباسیانو او امویانو ترمنځ سختو نښتو د پیغمبر پر کورنۍ د هغو د باو کم کړ. د همدغې موضوع له امله د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام لپاره مناسبه زمینه برابره شوه څو د اسلامي علومو پراختیا او د خپل مکتب د شاګردانو روزنه وکړي، او د طب، کیمیا، الجبرا، نجوم او نور علومو په شان بیلابیل علومو کې په زرګونو فقیانو او پوهانو وروزی، لکه څنګه چې جابر بن حیان چې د کیمیا علم پلار مشهور دی د هغه حضرت شاګردانو څخه و. امام جعفر صادق علیه السلام د خپل بزرګوار پلار حضرت امام محمد باقر علیه السلام په مدینه کې د هغه وخت د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر علمي مرکز پرانسته، او له لیرې او نږدې سیمو ګڼ شمېرو پوهو څیړاندو د هغه حضرت د علم او درس له محضره ګټه پورته کړه. بالاخره د عباسي ظالم واکمن منصور دوانقي په حکم چې په خلکو کې د امام جعفر صادق علیه السلام د زیات نفوذ زغم نه درلود، هغه حضرت ته یې په 15 کلنۍ کې زهر ورکړل او شهید یې کړ، او د امام جعفر صادق علیه السلام پاک مړی په مدینه منورې کې په بقی هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو ترڅنګ د هغه مبارک یوه لنډه وینا تاسو ته هم وړاندې کوو چې فرمایي: علم حاصل کړئ او د پوهې ترلاسه کولو سره یو ځای ځانونه په درنښت او زغم وپسلولئ، او د هغه چا په نسبت چې ورته علم ورخیي خاکساره وبوسئ. نه سوه و کاله پخوا د 1516 هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه یو ایرانی مسلمان لیکوال او محدث احمد هیروی وفات شو. هغه د نننی افغانستان په شمال کې د نظامیه بلخ مدرسې په نامتو مدرسانو کې ګڼل کېده، او هغه تر ټولو مشهور شاګرد چې د هغه په مازر کې وروزل شو رشید الدین وطوات د بلخ لوړ رتبه ادیب او ویناوال و. هیروی په 1540 هجری قمری کال کې د حج له مراسمو وروسته بغداد ته ولاړ، او د دغه ښار د لیکوالانو او پوهانو په غوښتنه یې د حدیث او ادبیاتو تدریس ته مخه کړه. شپږ نوي کاله پخوا د 1415 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په شپږمه نیټه په ادیب اول مشهور استاد ابوالجواد ادیب نیشابوري په 46 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 40 کلنۍ کې د کوي ناروغۍ په وجه ړوند شو، او له ډېر د لمرنې وروسته یې د کیڼ سترګې لږ نظر له لاسه ورکړ. ادیب د نیشابوري د پیاوړي حافظې لرونکی وو، او په لږ وخت کې د فارسي، عربي لوستنه او لیکنه زده کړه. هغه په 14 کلنۍ کې مشهد ته ولاړ او خپل درس ته یې دوام ورکړ. ورو ورو یې تدریس ته مخه کړه، او هر کال د هغه د درس حوزې ځلا وموندله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
المؤمن المانع د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وي په تیر پروګرام کې د زاریات سورې تر 35 آیت رسیدلی وو. نن غواړو د دغه سورې له 45 تر 60 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې د 45 او 55 آیتونو تلاوت، هلته چې لوی خدای فرمایي:
فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين.
نو ته لدوینا مخ واړوه، پس ته هیڅ ملامت کړی شوی نه یې، او ته نصیحت کوه، پس بے شکا نصیحت کول مومنانو تا گٹھ رسوی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو وویل چې په تاریخ کې د نبوت او پیغمبرۍ مخالفانو همیشه او تل الهی پیغمبران په جادوګرۍ او یا له پیریانو سره په اړیکو تورن کړي چې په دې ډول د هغوی معجزې او خارق العاده کارونه کم ارزښته وبرېښوي او له خدای تعالی سره د هغوی د اړیکو انکار وکړي. د غایتونه د اسلام ګران پیغمبر ته په خطاب کې فرمایي: تا د دغو کسانو د هدایت لپاره په خپل فریضه سم عمل وکړ او ملامت نه یې، نو له دغو کسانو مخ واړوه او هغوی په خپل حال پرېږده، ځکه چې د هغوی هدایتېدو ته هیڅ امید نشته له دې عمله چې نه غواړي حقیقت وپیژني او وې مني. البته عامو خلکو ته خبرداری او یادونه د پیغمبر له اصلي دندو ده، او کوم کسان چې د حق پیژندل او پر ایمان راوړل غواړي د خدای د رسول له پندونو او نصیحتونو سبق اخلي او د هدایت لاره مومي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې اول د پیغمبرانو دنده عامو خلکو د الهی پیغام رسول دي. عامو خلکو ته د الهی پیغام رسول دي، خو د کار پایله د هغوی په لاس کې نه ده. هغوی د هغو کسانو په وړاندې چې ایمان نه راوړي هیڅ مسؤلیت نه لري. دویم، د ټولو خلکو د ایمان راوړلو تمه باید ونه لرو، او خپل توان او امکانات باید زیاتره په هغو کسانو ولګوو چې پکې د منلو زمینه او هیله موجوده وي. دریم، د پند او نصیحت منل د ایماندارو یوه ځانګړنه ده، او څوک چې دغه ځانګړنه نه لري باید د خپل ایمان په سموالي کې شک وکړي. دوستانو، اوس هم د زاریات سورې له 55 تر 85 آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای فرمایي:
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين.
او ما پیریان او انسانان ندی پیدا کړي مگر د دې لپاره چې دوی زما عبادت وکړي. زه له دوی نه هیڅ رزق نه غواړم او نه دا غواړم چې دوی ما ته خوراک راکړي. بشکا هم دغه الله خروزی ورکوونکې قوت والا او ډیر مضبوط دی.
ډیر عزت منو اوریدونکو، په تیر آیت کې د هغو چارو په باره کې د یادونې او تذکر خبره و چې د ایمان د خاوندانو لپاره ګټور دي. دا آیتونه فرمایي یو مهمه موضوع چې همیشه ورته باید انسان په خاصه توګه توجه وکړي، د هغه د پیدا کولو مقصد او هدف دی او ترې غفلت د گمراهۍ سبب کیږي. څرګنده ده چې د انسان خلقت هدفمند او د یو مقصد لپاره دی، او خدای تعالی د هغه خلقت ته ضرورت نه لري. په حقیقت کې دا انسان د خلقت هدف د هغه وده او کمال دی. دا آیتونه انسان ته د هغه د ودی او کمال لار خي، او د خدای بندگی او عبادت انساني کمال ته د رسیدلو لار غني. عبادت دوه اړخونه لري، یو یې په خاصه معنا چې د عبادی دستورو لکه لمونځ او روژې او حج او نور تر سره کول دي، او بلې عامه معنا ده چې د انسان د ژوند ټول اړخونه پکې شاملېږي. په دې معنا چې انسان د ژوند په ټولو فیصلو او انتخابونو کې د خدای د رضا لپاره ګام پورته کړي، او له هغو څیزونو چې خدای پرې نه راضي کېږي ډډه وکړي. طبیعي ده چې که انسان د ژوند په ټولو حالاتو کې خدای په نظر کې ونیسي، د ټولو حیواني ګروهنو او د دنیا د بې ارزښته او سپکو غوښتنو لوړیږي، او مطلق کمال ته چې همهغه د نړۍ لوی پروردګار دی لا نږدې کیږي. دا له خدای تعالی سره قرب د کمال ډیره لوړه درجه ده چې انسان ورته رسیدلی شي.
عزیزانو، د زاریات د دغو دوو آیتونو نه درې درسونه درته وړاندې کوو. لومړی، انسانان او پیریان د خلقت په هدف او ورته د رسیدلو په لاره کې چې د خدای بندگی د مشترک دی. دویم، بېله شکه خدای تعالی د بندگانو عبادت ته اړتیا نه لري، بلکې موږ انسانان د هغه د بندګۍ له لارې وده کوو او معنوي کمالاتو ته رسیږو. دریم، د رزق او روزۍ لپاره هڅه او کوشش د انسان دنده ده. په عین حال کې باید له دې ټکي هم غافل نشو چې د روزۍ سرچینه خدای تعالی دی او روزي د هغه په لاس کې ده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
دوستانو، اوس د زاریات سورې 95 او 96 آیتونو ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي،
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
د هغو کسانو لپاره چې ظلم یې کړی دی، یقینا د دوی د ملګرو د عذاب د حصې په شان حصه ده، نو دوی دې په ما تلوار نه کوي. پس د کافرو شوو خلکو لپاره هلاکت دی د دوی له هغې ورځې نه چې دوی سره یې وعده کولی شي.
عزیزانو، دا آیتونه چې د زاریات سورې وروستۍ آیتونه دي، د سورې محتوا راټوله کړې او فرمایي، کوم قانون چې ذکر یې په اجمالی توګه په دې سوره کې راغلی، افسوس چې د الهي استازو د بلنې په وړاندې انکار او مخالفت ته پاڅېدل. هغوی په دنیا کې په الهي قهر اخته شول او په آخرت کې به هم خپله سزا لري. د پیغمبر مخالفانو به تل له خپلو پیغمبرانو پوښتنه کوله چې قیامت به کله راځي. دې ته په پام سره چې پیغمبرانو ته د قیامت د راتګ وخت نه و معلوم، هغوی به په خپله په قیامت کې شکونه کول او تر پوښتنې لاندې به یې راوسته. نو ځکه قرآن فرمایي، تلوار مه کوئ او ډاډه اوسئ چې د خدای وعده پوره کیدونکې ده، او هغه ورځ به ارومرو رارسیږي. داسې ورځ چې ستاسو لپاره به سخته او درنه وي، او د ستنېدو هیڅ لار به نه لري.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې اول، که څوک د خلقت له هدفه چې د خدای بندگی د غفلت وکړي او ځان په هغه لار کې چې خدای ورپاره پیدا کړي را نولي، په لوی ظلم اخته شوی دی. دویم، د خدای مینه او قهر د هغه د علم او حکمت په اساس ده، او په دې خبره کې بیړه کول چې وخت یې را ورسیږي په دې چارې هیڅ اثر نه لري. دریم، د انسان برخلیک د هغه په عملونو پورې تړلی دی، نو کفر او ظلم په دنیا و آخرت کې بې د الهي سزا نه بل هیڅ نتیجه نه لري.
ډیرو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
افغانانو ته د ایران خدمات
لا موقت اقامت د مهاجرو تر سازمانه پوري.
درنو محترم اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتللو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول، او اوس په ایران کې د افغانانو شمیر 5 میلیونو ته رسیږي. د ایران دولت د دغه افغانانو د منظمولو او ورته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره ځینې تابعیاوې کړي دي چې د خبرونې په دې برخه کې به درته په دې اړه یوه مفصله وینا وړاندې کړو. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. دوستانو، یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
عزیزانو، په لومړی ګام کې د مهاجرینو د سازمان د جوړولو لپاره د ولسمشر له امر وروسته اوس د ایران د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په ایران کې د افغانستانی اتباعو د شتون د قانوني کولو لپاره د سرشمیرنې طرحه اجرا کوي. له افغانستانه د مهاجرت له نوې څپې سره په یو وخت د اسلامي ایران مقاماتو په خپلو نظر څرګندونو کې په دې هیواد کې د افغانستانی اتباعو د شتون د قانوني کولو په ضرورت ټینګار کړی دی. له اړوند ادارو د راپورونو په اساس دمګړې په ایران کې کابو 5 میلیونه افغانان اوسیږي چې د دغه کسانو د اوسېدو په برخه کې ځینې ستونزې او ننګونې موجودې دي. د کار، روزګار، استوګنې، بیمې او داسې نور مسایل ټول د هغوی د شتون په قانوني کولو او منظمولو پورې تړلي دي. په خواشینۍ سره د افغانستان له لوري د مهاجرت په نوې څپې سره ډېر کسان په غیر قانوني لارو ایران ته راغلي چې د مسؤولو ادارو لخوا د دغه موضوع د ستونزو د جاجونې ضرورت جوت دی.
په ایران کې د مهاجرینو د سازمان د جوړولو ضرورت د خبرې حالت و چند اهمیت پیدا کړ چې د ایران ولسمشر څه موده مخکې د خراسان رضوي په اداري شورا کې په یوه غونډه کې چې د خراسان رضوي د راډیو تلویزیون د غونډو په سالون کې جوړه شوه وویل، افغانستانی مهاجر مسلمان خلک دي چې زموږ د هیواد میلمانه دي او کلونو کېږي چې زموږ د هیواد په مختلفو ځایونو کې شتون لري. هغه په دې غونډه کې وویل، موږ د افغانستاني مهاجرینو د ستونزو لیرې کولو لپاره د مهاجرینو د چارو سازمان او د هغوی د کارونو د سرڅنډ کولو د مناسب سازوسکار او سیستم جوړولو ته ضرورت لرو. رئیسی زیاته کړه موږ به د افغانستانی مهاجرینو د ستونزو د ختمولو لپاره یو سیستم جوړ کړو، ځکه چې دوی احوال شخصیه، واده، طلاق، تعلیم، روزګار او داسې نورو چارو ته ضرورت لري. ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د مهاجرینو د چارو د سرڅڼه کولو لپاره یو متمرکز سازمان جوړ کړي.
دوستانو، د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د بهرنیو مهاجرینو او ادباو د سرسنه کولو د کمیسیون د غونډې په ترڅ کې چې په دغه وزارت کې وشوه، د افغانستانی ادباو لپاره د سرشمیرنې د طرحې د جوړېدو او د موقت اقامت د ورکولو خبر ورکړ. هغه په دې غونډه کې وویل، حقیقت دا دی چې د افغانستانی ادباو دقیقه نه پیژندنه د دواړو لورو لپاره ستونزې پیدا کوي، او په ځینو ځایونو کې بیا د توکو د عرضې او تقاضا د انډول د ګډوډېدو سبب کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه، پر دې اساس د افغانستانی ادباو سرشمیرنه او پیژندنه په جدي توګه په ایجنډا کې شامل ده، او په ولایتي مرکزونو کې د کفارت له دفترونو او د به علاوه 10 پولیسو او دولت له خدماتي دفترونو سره غاغملتیا شوې چې په هیواد کې د بهرنیو ادباو د پیژندلو د بهیر مشخص کړي چې د منظمولو او خدماتو کار په خط توګه ترسره شي. هغه جواب ورکړه، افغانستانی ادبا که په هر سبب د سرشمیرنې او پیژندنې په طرحه کې برخه وانخلي، د ایران له نظره مهاجر نه ګڼل کیږي، او کوم کسان چې په طرحه کې په نه ګډون ټینګار ولري او نه پیژندل شي، مجبورن به په اړه یې لا سخت سیاست غوره کړی شي. وحیدی د خپلو خبرو په یو بل برخه کې د افغانستان بدلونونو ته اشاره وکړه. ویبل له هغه غمیز ورستا چې په افغانستان کې راغلی او پریمانه ستونزې چې د افغانستان خلکو ته پیښې شوې، د افغانستان د عزتمنو خلکو یو لوی برخه لویرې د ایران د پولو په لور رامات شوه. وحیدی ویل، که څه هم غرضی رسنیو هڅه وکړه داسې الکا کړي چې ګنی په ایران کې له افغانانو سره نامناسب چلند کیږي، او دا هڅې له پخوا تر ننه جاری ساتلی او د یوې نامناسبې فضا د پیدا کولو په لټه کې دي، خو د هغو مهاجرو لپاره چې زیاتې ستونزې لري، د ایران د خلکو غیږه همیشه پرانستې ده.
د افغانستانی اتباو د سرشمیرنې د طرح په اړه ضروری معلومات. پوښتنه: په دغه سرشمیرنې کې په ایران کې استوګن کوم افغانستانی مهاجرین شاملیږي، او په دې طرح کې د موقت اقامت د اخیستلو او په ایران کې د پاتې کېدو شرایط څه دي؟ د مهاجرینو د چارو لپاره د یو سازمان د جوړولو په هکله د ولسمشر له خبرو او د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی لخوا د سرشمیرنې د طرح او د بهرنیو اتباو لپاره موقت اقامت د ویشلو له اعلان وروسته د دې کار اجنډا او طریقه اعلان شوه. سرشمیرنه د کفالت په دفترونو کې په دریو ډلو کې د ترسره کېدو په حال کې ده. لومړی، د هغو کسانو بیا شمیرنه چې له 1995 تر 1998 پورې د سرشمیرنو ورقه لري. دغه کسان باید د نوبت د اخیستلو لپاره د کفالت دفتر ته لاړ شي، او د نوبت په ورځ د ځینو مرحلو له کچ کولو وروسته د بیا سرشمیرنې پاڼه واخلي. په دغه ډله کې شامل کسان دم ګړی د بیا سرشمیرنې د پاڼې له اخیستلو وروسته ضروري نه ده چې په نورو طرحو کې ګډون وکړي، او باید نویو خبرونو ته په تمه واوسي. د 1401 کال په اغوایی یا ثور کې د بیا شمیرنې د طرحې ټول نوبتونه د لومړی کال یعنی د چنګاش سرطان میاشتې ته ځنډول شوی دی. پر دې اساس کومو کسانو چې د بیا شمیرنې نوبت درلود په همهغه ورځ او ساعت خو په چنګاش یعنی سرطان میاشته کې مراجعه وکړي، د هغو کسانو چې په غبرګولی یعنی جوزا کې د بیا شمیرنې نوبت درلود د مراجعې نوبت د چنګاش یعنی د سرطان د میاشتې په وروستیو ورځو کې اعلانیږي. د مثال په توګه که د یو کس نوبت د 1401 هجری لمریز کال په دوهمه میاشت کې په 15مه ورځ د سهار په 8 بجې وو، باید د 1401 په 4مه میاشت او 15مه نیټې سهار په 8 بجې مراجعه وکړي. دې ته په پام سره چې بیا هم ممکنه ده د طرحې د اجرا او نوبتونو ورکولو تاریخ بدل شي، حتما له مراجعې مخکې د خپل کفالت له دفتره پوښتنه وکړئ. دوهم، هغه غیر مجاز کسان چې د 1401 د 8مې میاشتې په 15مې نیټې کې د واکسیناسیون معرفي نامه د کفالت له دفتره اخیستې او له 1415 تر 1498 کلونو په سرشمیرنه کې برخه درلودله، دغه کسان باید د تکمیلی سرشمیرنې لپاره په انټرنیټي توګه نوبت واخلي او د نوبت په ورځ له 12 کلونو له کم عمره اولاد او هویتي مدارکو یعنی تذکرې، پاسپورت، نکاح خط او اجاره نامې و غیره سره د کفالت دفتر ته مراجعه وکړي. د کور نور غړي چې ورته د واکسیناسیون معرفي نامه صادره شوې ده د کفالت دفتر ته یې د راتللو ضرورت نشته. د دغې ډلې د کفالت دفتر د سامانې یا سیستم لخوا انتخاب کیږي او همهغه کفالتي دفتر چې د واکسیناسیون معرفي نامه یې صادره کړې ورته ټاکل کیږي. د دغې ډلې د کورنۍ د ټولو غړیو لپاره له تکمیلي سرشمیرنې وروسته تر 1401 کال د 8مې میاشتې په 10مې نیټې پورې اعتبار لرونکي د سرشمیرنې برګه یا پاڼه صادریږي. دریم، هغه غیر مجاز او مدرک نه لرونکي کسان چې د سرشمیرنې په هیڅ یوې طرحې کې برخه نه ده اخیستې، دغه ډله د نوې سرشمیرنې او د واکسیناسیون د معرفي نامې د اخیستلو لپاره باید په انټرنیټي توګه نوبت واخلي او د نوبت په ورځ سرپرست سره د کورنۍ د ټولو غړیو له هویتي مدارکو یعنی تذکرې، پاسپورت، نکاح خط او اجاره نامې او نور سره یو ځای د کفالت دفتر ته مراجعه وکړي. د دغې ډلې له 8 کلونو د زیات عمر د کورنۍ د غړیو لپاره د سرشمیرنې له ترسره کېدو وروسته د 1 میاشتې اعتبار لرونکي د واکسیناسیون معرفي نامه صادریږي چې له هغې وروسته به باید د تکمیلي سرشمیرنې په طرحه کې ګډون وکړي او د یو لړ مراحلو له وهلو وروسته یعنی د دوهمې ډلې توضیحات د دغې ډلې لپاره تر 1401 کال د 8مې میاشتې په 10مې نیټې پورې اعتبار لرونکي د سرشمیرنې برګه صادریږي. دمګړۍ د غیر مجاز او مدرک نه لرونکو کسانو لپاره چې په هغو ولایتونو کې اوسیږي چې د کفالت دفتر نه لري د انټرنیټي نوبت اخیستنې امکان نشته.
محترم اوریدونکو، دلته یو پوښتنه چې پیدا کیږي هغه دا ده چې که بهرني اتباع د سرشمیرنې په طرحه کې برخه وانخلي هغوی باید څه وکړي؟ د ایران د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو ادباو او مهاجرینو د چارو مشر د مدرک نه لرونکو افغانستانی ادباو د سرشمیرنې د طرحې په نوم لیکنه کې د دولت د پیشخوان دفترونو له ظرفیتونو د استفادې خبر ورکړ. صادق رضا دوست هغو افغانستانی ادباو ته د اشارې په ترڅ کې چې په ایران کې اوسیږي خو مدرک نه لري او په ځینو دلایلو یې تر اوسه د سرشمیرنې په طرحو کې برخه نه ده اخیستي وویل، د موقت اقامت لپاره د ګټه پورته کولو لپاره چې فعلا شپږ میاشتې ده زر تر زره باید په ټول هیواد کې د دولت پیشخوان دفترونو ته د نوم لیکلو لپاره مراجعه وکړي. د زیاته کړه د نو راغلو اتباو د سرشمیرنې طرحه د روان کال د وری له 22مې پیل او د جوزا یا غبرګولي تر 18مې نیټې پورې دوام لري او له هغه وروسته نه تمدیدیږي او کوم کسان چې په دغه طرحه کې برخه وانخلي غیر مجاز او غیر قانوني ګڼل کیږي او باید له ایران لاړ شي. پر دې اساس پارښتنه کیږي چې ټول هغه ادبا چې اقامتي مدرک نه لري او نوی راغلي کډوال او مهاجرین د اقامتي اسانتیاو د لاسته راوړلو لپاره له دغه فرصت استفاده وکړي او د سرشمیرنې په طرحه کې شرکت او خپل د موقت اقامت برګه واخلي.
د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو اتباو او مهاجرینو د چارو مشر ټینګار وکړ ټول افغانستانی اتبا چې مدرک نه لري په ټول ولایتونو کې هغه ممنوعه وي چې او که غیر ممنوعه پرته له سیستان او بلوچستان او لویدیځ آذربایجان کولی شي د دولت پیشخوان دفترونو ته مراجعه او په دغه طرحه کې ثبت نام وکړي. رضا دوست په دوام کې زیاته کړه دې ته په پام سره چې په ممنوعه ولایتونو کې د بهرنیو اتباو شتون مجاز نه دی ټینګار کوو چې نوموړي اتبا د مدرک نه لرونکو افغانستاني اتباو د سرشمیرنې په طرحه کې له نوم لیکلو وروسته د خپلې استوګنې لپاره یوه ګاونډۍ او مجاز ولایت خوښ کړي، که نه وي غیر مجاز به ګڼل کیږي او باید له اسلامي ایرانه ووځي. دا په داسې حال کې دی چې په ایران کې کابو 5 میلیونه مهاجر استوګن دي او اکثر یې په غیر قانوني لارو هیواد ته راغلي او بې له دې چې قانوني مدارک ولري دلته ژوند کوي.
درنو او محترم اوریدونکو، په ایران کې د استوګنو افغانانو په تیره بیا هغه افغانان چې په دا وروستیو کې راغلي د هغې لپاره د جوړو شوو لارو چارو په اړه مو دغه وینا له تهران ریډیو واورېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي، اوس له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.